السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دین نیم ساته خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړو ته د کډوالۍ د ویزو بهیر ودرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ پر ایکس باندې خبر ورکړ، خو د دې هیوادونو بشپړ لیست تر اوسه نه دی خپور شوی. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په هغو هیوادونو کې چې وګړو ته به د کډوالۍ ویزې نه ورکول کیږي، د افغانستان، پاکستان او سومالیا نومونه شامل دي. د ویزو د نه ورکولو امر به د جنوري له 28 نیټې پلی شي. د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي دي چې دا کسان د چهارشنبه په ماسپښین د بټي کوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا د ګازو دا ډبه په یوه هوټل کې چاودېدلې او ټول ټپیان د هوټل کارکوونکي دي. د پیښې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. طالبانو د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې 13 کسان نیولی دي. دا کسان په دې تور نیول شوي چې په پاکستانی روپیو یې راکړه ورکړه کوله. د ننګرهار د پولیسو د بیان له مخې چې نن خپور شو تورن کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. د طالبانو د نوي قانون له مخې په افغانستان کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په پاکستانی روپیو پیرل او پیرودل منې شوې دي. ورسته له دې چې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه وشوه او لارې بندې شوې، د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېر ترینګلې شول او په افغانستان کې د پاکستاني روپیو پر راکړه ورکړه سخت بندیز ولګول شو. تمه ده چې نن د واشنگتن په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په ایران کې د نورو کسانو د وژنو د مخنیوي په پار د امنیت شورا د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریونوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی دا شمیرې ردوي او وایي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته دا شمیرې په ډاګه کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې هیواد به د هر بهرني ګواښ پر وړاندې خپله دفاع وکړي. عباس عراقچی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل سره له دې چې ایران د اعتراض کوونکو د اعدامولو پلان ځنډولی دی، خو د دې هیواد پر ضد د برید پلان لا هم دته پر میز پروت دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلی دی چې له خپل ایراني سیال سره په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو پرمختګونو او د سیمه ییز امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د امریکا د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکړو چې د افغانستان او لسګونه نورو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ د ویزو بهیر ځنډولی دی. په نورو موضوعاتو کې د چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې مو د طالبانو ترمنځ د مسایلو پر سر د احتمالي اختلافونو د ادعاو موضوع څرلې ده.
ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ رحمت الله اخونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده، خو مقابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
دا به هم واوري چې د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د یو افغان خبریال د نیولو له کبله اندېښنه ښودلې. ژمی پیل شوی دی او د لاندې وخت دی.
ډېره کوچنۍ فامیلي وضع اقتصادي هم نه یي، خو مګر بیا هم د خپلو اولادو دپاره نه غواړي دا لاندی له لاسه ورکړي، همیشه لاندی کوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو نن پنج شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 15مه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د دلیری صاحب په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ د ویزو د بهیر د ځنډولو اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دا بهیر به تر هغه ځنډیدلی وي چې د امریکا دولت ډاډ ترلاسه کړي چې نوي کډوال به د امریکا په خلکو بار نه وي یا د هغو د عاید سرچینې به نه کاروي. د امریکا د اعلان په درېیمو هیوادونو کې میشت او د دې هیواد ویزو ته په تمه افغانان سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د متحدو ایالتونو د سنا مجلس په قضایي کمیټې کې ځینو سناتورانو په یوه تازه راټولېدنه کې دغه هیواد د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا SIV د پروګرام ځنډول د پخوانیو افغان متحدانو سره خیانت بللی او له هغو څخه یې ملاتړ کړی دی.
د نړۍ په بیلابیلو یا درېیمو هیوادونو کې د هغو افغان کډوالو چې امریکا ته د تګ په تمه دی ردي د ناڅرګند برخلیک په دوام تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان، ایران او پاکستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ ویزو پروسس ځنډوي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 14 په خپل ایکس باندې خپور کړي بیان کې لیکلي چې له دې هیوادونو څخه کډوال اکثرا متحدو ایالاتو ته له ننوتلو وروسته د ملاتړ پر سیستمونو عامه بار ګرځي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د ویزو پروسس ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي تر څو چې په ټکو یې متحدو ایالات ډاډ ترلاسه کړی وي نوي کډوال به د امریکا پر خلکو بار نه ګرځي یا عامه سرچینې نه کاروي. بلخوا امریکایي رسنۍ فاکس نیوز هم په ورته نیټه راپور ورکړی چې دا پریکړه به د روانې جنوري میاشتې په 21 نیټه پلی سي او تر هغه وخت پورې به نافذ وي تر څو چې د راپور په ټکو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د ویزو پروسس بیا کتنه بشپړه نه کړي. د فاکس نیوز په راپور کې دا هم ویل شوی چې د امریکا قونسلګریو ته لارښوونه شوی چې له دې هیوادونو د کډوالو د ویزو غوښتنلیکونه تر بیا ارزونې پورې رد کړي. فاکس نیوز لیکلي هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتنه کوي او هغه کسان چې د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو یا د میشتیدنې غوښتونکي دي اوس به د متحدو ایالاتو له تازه اعلان وروسته د بیا کتنې بشپړېدو پورې د ځنډ یا مستقیم رد ځوابونو سره مخ سي. د اعلان په امریکا کې بې اسناده او خپلو عزیزانو ته په تمه میشت او د دې هیواد کیس لرونکي افغانان چې په درېیمو هیوادونو کې دي سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا کالیفورنیا ایالت ته کابو یو کال مخکې رسیدلی افغان چې تر اوسه دی او کورنۍ اسناد نه دي ترلاسه کړي او نږدې خپلوانو کورنۍ نورو غړو ته په تمه دی د نوم نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 15 وویل.
واقعیتش نگران کننده هست، حدودا بیشتر از 1.5 میشه که در قطر منتظر است.
دا بریکلا واقعا اندیښمنون که ده یو کس مولا شاوخوا 1.5 کالا هیسی قطر که پتما دهی او بلچه پاکستان که دهی حتی پا افغانستان که کور هر سپلوری لی دی خود دی لپاره چه دا بهیر بند دهی تر اوسه ندی راغلی هاوی بیرت افغانستان تا تلی هم نشی زکه چه لخطر سره مخ کیگی بل دلته له دې وروسته به خلک د خپلو کورنیو غړو سره یو ځای کېدای نه شي. ډېره اندېښمنوونکې ده. هیله من یم چې دوی پر خپلې دې پرېکړې بیا غور وکړي او پرېږدي چې کورنۍ له خپلو غړو سره ملحق شي.
بلخوا په پاکستان کې ډېره او د امریکا د یوې ادارې افغاني کارکوونکي چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل. مخبر ټول بهیر پاید ورسو حد اقل لای دی وسط خلک خو انتقال کری ټول کاری بشپړ شوی.
دوی وایي له امریکا سره د کورنۍ غړو او دوی خپل په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي او بشري برخو کې کار کړی او افغانستان ته د بیرته ستنېدو سره به له خطرونو سره مخ سي. د یادونې ده چې دا اقدام د کډوالو هغو پراخو محدودیتونو یو برخه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپینې ماڼۍ ته راستنېدو وروسته پلی کړی دی. بلخوا د پخوانیو افغان متحدینو د بیا میشتیدنې په اړه د متحدو ایالاتو د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د روانو اختلافاتو په ترڅ کې دوی د چهارشنبه په ورځ یوه غونډه وکړه تر څو امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې ننګونې وڅېړي. د دې اورېدنې په لړ کې ډیموکرات سناتورانو د کډوالۍ ځانګړې ویزې SIV پروګرام ځنډول د امریکا له پخوانیو افغان متحدینو سره خیانت وباله، خو جمهوري غوښتونکو بیا امریکا ته د افغانانو د تخلیه پر مهال د دوی د انتقال لامل د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دې لړ کې ډیرای داسې افغانان هم متحده ایالاتو ته رسیدلي چې آن د پیژندنې اسناد نه درلودل او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې آیا په دوی کې ترهګر هم انتقال شوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وفد له رسیدو راهیسې د امریکا د کډوالۍ په پالیسیو کې پراخ بدلونونه راوستي چې د افغانانو په ګډون یې د زرګونو ویزه غوښتونکو ژوند اغېزمن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي و چې امریکا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو چې دای د درېمې نړۍ هیوادونه بولي د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي تر کومه چې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمني د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، اوس په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیکه او له خورا سختو شرایطو له دې ډلې له نیونې ځورونې او آن ډیپورت سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتا له تاسو سره ده.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای افغان خبریال سمیم نعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې نعیمی د پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د دې سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل له یو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای د نعیمی د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره کړې وایي سره له دې چې ښاغلي نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولی دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول زیات شوی دی.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه دخیله است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبریالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خواله راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلی موضوع ده. د خبریالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی وزې نه تمدیدېږي او امن هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی انتظار ډېر زنمنېږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ
دي. اما چالش هست که خبرنگارا د کشورا به او سر دچار هستند.
ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا موضوع سمه تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نومې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبد مرغه دغه تګلارې ادامه لري او په دې شپو ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پیښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو که چیرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبریالانو ته به لویه ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقونو او د خبریالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
بگونی جدی تقاضا داریم تا به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پرېږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بی پولي خبریالانو له سازمان آر ایس ایف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمي د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نورالله اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولي دي. سره لدې چې د دغو خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی، خو پاکستانی پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج، هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي. بی بی سی په یو تازه راپور کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافونو خبر ورکړی دی. د راپور له مخې د دې اختلاف نښه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په هغه غږیز پیغام کې ښکاري چې دی پکې طالبانو ته له خپل منځي اختلافونو د ډډې کولو سپارښتنه کوي. ازادي راډیو هغه غږیز پیغام نه دی اورېدلی او نه له خپلې خوا د هغې تصدیق یا تردید کولی شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له خبريال سمي يوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمایزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان شته.
از مو خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحی اختلاف شته ده. خو دا اختلافات دومره نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ هبت الله اخندزاده چې دا کومې خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا داسې لیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده. د دې معنا دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده، خو
تاسو وایئ چې د نظر اختلاف شته. د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی داسې کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دغې تر منځ دا اختلاف دی، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا د نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو پر ضد باندې چې په کندهار کې کوم سوچ دی، یا د میرمنو د تعلیم پر خلاف باندې، یا د کار په خلاف باندې، دغه اصلي موضوع ده چې طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلی دی، د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلی دی. ډېر مخصوص کسان چې کوم د شیخ هبت الله اخندزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستی دی، د اغې نه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغې د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کو چې دا اختلاف ته د اختلاف خوري جوړ تک دي لفظ دی اصطلاح ده. دا کارول شاید ډیر قوي وي. دا څه ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یو نه ده. خو دا په دې معنی هم نه ده چې دوی دغه نقطه نظر چې د دې خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي په مقابل کې دي د شیخ هبت الله اخندزاده په مقابل کې ودرېږي، یا د هغه ته کرخه راکاږي، یا یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا که داسې شوی بهتره به و.
خو د دې امکانات خوشته سمی صاحب که وګورو نو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې په هغې کې یو ډسپلین وي، نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته دی چې کنی دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلېدلی شي؟
زما خبره دا دی چې دا یو ڈسپلن فوج هم دی، ڈسپلن ګوند هم دی، ڈسپلن لري. یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا ده چې خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي، یو بل سره اختلافات کلري، هم هغه دیهات نه رسوي چې مسلې جوړې کړي. او همدغه د طالبانو د کامیابۍ راز ده چې په دې 15 کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټ بلتون رانلو، کوم غټ ګروپ ترېنه بېل نه شولو، هغه څوک بېل شوي دي، هغوی هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو، په پوله باندې نښتې هم وشوې چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پولې بندې دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه وي، ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکې د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولی دی په افغانستان کې دننه هغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی. او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات وو، د ښځو تعلیم او حقوقو، هغه بالکل شاته لوېدلي دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي، په پاکستان کې هم کېږي، چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره، د اقتصاد دپاره، د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي. خو چونکې اوس دواړه طرفونه،
تاسو فکر نه کوئ چې طالبانو په لیکو کې داسې خلک شته چې هغه غواړي چې پاکستان سره د دې تعلق ښه پاتې شي؟
زما په خیال په انفرادي ډول باندې ډېر داسې کسان په طالبانو کې شته چې هغه نرم دریځ غوښتل، غواړي چې پاکستان سره مشکلات نه وي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي د خپلو خلکو سره په مشکلاتو کې یو پالیسیانې مو سختې دي، انټرنیشنل کمیونټي مو یا نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني. طالبانو کې دننه ډېر داسې کسان شته دي، وزیران دي، بلکې غټ غټ مشران دي، هغوی غواړي چې دا پالیسیانې ډېر ژر تغیر شي. خو مسله دا ده چې د کندهار کې چې کوم څو کسان دي، ټول کندهار هم نه، یعنی د اکثر مشران چې په کابل کې هم د کندهار دي، هغوی غوره نظر لري، ځان لري چې اصلاحات راشي او تغییر تبدیل راشي او خلکو سره روابط بهتره شي. خو مسله دا چې دلته یو کس ټول واک په انحصار کې نیولی ده او څو کسان ور نه راته.
تاسو د خلکو خبره هم وکړه او د یو کس د واک خبره هم مهم وکړه، نو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جینکو تعلیم هم بندې، د ښځو روزګار هم بندې، د خلکو اقتصادي حالت هم ویل کیږي چې مخ په خرابېدو دی، نو بلخوا په گاوند ایران کې خلکو د ګرانې په سر باندې مظاهره پیل کړې دي چې ډېر مرګ ژوبلم پکې شوې ده، تاسو څه وینئ چې د افغانستان خلک به هم یو ورځ دې حد ته ونرسي چې دا حالت که هم داسې روان وي؟
زما په خیال په دې ځینو کې په افغانستان کې اوس هم خلک همداسې فکر کوي. خو دلته څو جهات دي، یو خدا ده چې مونږ یو متبادل سیاسي قیادت نه لرو چې هغه که دا ډول حالت راپورته کېږي هغه رامنځته شي. کوم چې تېر حکومت وو د هغې نه چې خلک ډېر زیات خفه دي، یعنی هغوی دې حده پورې خفه دي چې اوس نه غواړي چې یعنی طالبانو جنکو سکولونه بند کړي دي، نور مشکلات زیات کړي دي، غواړي چې طالبانو حکومت کې دننه اصلاحات راشي، نه دا چې یو بله جګړه شروع شي، یو بل پاسون نه وشي. خلک وایي چې اوس موږ راپاسېږو، نو نتیجه خو دا ده چې د ایران چې څه کېږي هغه یو خطرناک عمل دی. یعنی دا طالبان خو بیا په دې نامو باندې چې خلک د اسلام خلاف راپاسېدلي دي، نو بیا د دې نه هم سخت عکس العمل ښودلی شي د ایرانیانو نه. زما خیال ده چې خلک د افغانستان خلک اوس په دوه کې حیران دي. دا حکومت که د لاسه ورکوي هم نقصان دی، او د دې په مقابل کې بیا بل څوک داسې واضح متبادل څوک نشته دی چې هغه د راشي او نظام د سنبال کړي. نو خلک وایي چې ټیک ده، طالبان دا وخت کې پالیسیانې سخت دي، اقتصاد خراب ده، خو اقل په ملک کې جګړه نشته ده. د افغانستان ټولې پولې د طالبانو په لاس کې دي، د افغانستان کنټرول د طالبانو په لاس کې ده او یو متحده حکومت ده. نو دې وخت کې کاړې ګړې جوړېږي، نو د دې امکانات شته چې حالت بېرته هماغه پخوانیو جګړو ته لاړ شي، سیولوار ته ولاړ شي، کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. په افغانان یعنی له هر طرفه یې آپشنونه ډېر کم دي.
خبریال او شنونکی سمی یوسفزای و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د نولس کلنو د کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو نړیوال جام روان دی. په دې جام کې نن وست انډیز تنزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له کبله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې چې دا اوس هم روانه ده او د هند او امریکا ترمنځ ده، امریکایي لوبغاړي د 101 منډو له جوړېدو وروسته ټول وسوځېدل چې په ځواب کې هند تر اوسه خپل څلور لوبغاړي للاسه ورکړي دي او اویا منډې جوړې کړې دي. دا نړیوال جام نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیل شو. افغان لوبډله به په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سموک غاغله آزادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس د ژمی موسم او د لاندی وخت دی. د ژمی په موسم کې د وچه غوخه په خول په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو په خوانی دود دی. خو نن سبا څنګه آیا خلک لاندی کوي او وسیلري؟ زموږ همکاري د دې موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
معمولا په منی کې کیږي، خو له غوښي بیا په ژمي کې استفاده کیږي. لاندی کول مخکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ ډیر دود و، خو اوس یو شمیر خلک وایي د بېوزلۍ په پراخېدو دا دود هم د خلکو ترمنځ پیکه شوی دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فیصل آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال لاندی کول، خو په خبره یې سخت کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دی کړی.
سخت کال به دی نه کې چې مالی وضعیت هم زو بل، د کاروبار نسته چې کاروبار وای مام کو بل سړی هم کو بل سړی هم کولای شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي سمیم هم همدا خبره کوي او وای د لاندې څاروي ډیر ګران دي او خلک دې اخیستو وس نه لري.
مونږ خپل هم نه کړای، خو ډیر اقتصادي مشکل له وجې په سړي ډیر خلکو نه کړای کړي کورو کې دغه سه کاروبار نشته.
یو ګټ یا بسس اخلي لاندې لپاره په 14000 افغانۍ نو وس او توان لري ځان ته بس یا ګټ واخلي.
خو له شته ستونزو سره سره لا هم په ځینو ځایونو کې دا دود پالل کیږي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د کورنۍ اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم آزادي راډیو ته وویل دوی هم لاندی کړی او د دوی په سیمه کې هیڅوک نه غواړي چې لاندی له لاسه ورکړي.
ډېر کوچنی فامیلي وضع اقتصادي هم نه یي، خو مګر بیا هم د خپلو اولادو دپاره نه غواړي دا لاندی له لاسه ورکړي، همیشه لاندی کوي.
دا زیاتوي په کلیو او بانډو کې د لاندې په ورځ د چم گاوند کسان راغوښتل کیږي او د لاندې شوي پسه زړه لړمون او یوه اندازه غوښه ورته پخوي او دا ورځ د میلې په ډول مانځي. د خوست ولایت اصلي اوسیدونکي عزت خان دولت زوی چې دا مهال په کابل کې اوسیږي آزادي راډیو ته وویل
ساکل لاندې کړه لاندې پالاو چورته وایي چې پورېږي کې پخېږي که خوان لري او باز خلک به شروع پکې پخی او کلا کلا بیا په اور باندې خلک پخی سیخ کباب شکل باندې چې ډېر ښه ځای کلری.
دا چلاندای کول څنګه د خلکو ترمنځ دود شو په دې اړه رسمي معلومات نشته، خو فرهنګي فعال علم ګل سحری زین دلایل د سیر شمیري
اومده دلیل دا د ټکو وختونه کې خو باور به ډیر کېدلې جته شاونه نږدې نو وسیلې نه وي نو خلک به په کورونو کې وو، حتی داسې به وشي دغه ټول ژمی به یې په کور او جومات کې تېرېده. او له بلې خوا د غوښې د ساتلو امکانات هم نه وو، لکه اوس چې یخچالونه دي. نو خلکو به بیا لاندې کوه، معمولا د میزان وقرب نو پسونه به یې رالول.
ښاغلی سحر وایي کڅه هم اوس تازه په تازه د څار ویو د حلالولو امکانات شته او د ساتلو وسایل هم خلق لري. خدا چې د لاندې غوخه خوندوره ده او په دودی سو خوړو بدل شوی د کلیو ترڅنګ آن د خارونو اوسیدونکو هم کوي. په راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره د لاندې غوخه ټوک ټوک کیږي، بیا پرې مالګه وهل کیږي او په آزاد هوا کې ځوړندېږي چې تر وو او اتو ورځو پورې بیا دا غوخه وچیږي. خو ټینګار کوي چې د لاندې غوښې په وچولو کې باید احتیاط وشي چې یخې ونه وهي. ډاکټران د لاندې غوښې په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې د لاندې غوښه که په سم ډول وچه شي، وساتل شي او مصرف شي، نو د ناروغیو لامل بنه.